آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دی چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي یو شمیر کډوالو چې له ګوندوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمي مرستې نه دي شوې او لاسنیوي څوک نه کوي تاسو به خبري چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي دا چې د ډونالد ترامپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ د یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نو کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه
ازادي رادیو همیشنی اوریدونکو یم او د تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه ماجرینو غلی یو ډیر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو ادم سوي دي او یو اړ کومه کر سره سوي دا غم دلاري کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونو هم ثبت کړی دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا وختنه ده باید ستاسو موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زیسو زلمای غا هلمند له هلمند کجی کیول سوالی څخه د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران څخه مو هله غوښتنه دال شي چې په نور ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي زموږ په ولایت او لسوالی کې کار او خدمت نه لې سوی ډیر جنگو زپلې ولایت او لسوالی مو ده نو د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران څخه مو غوښتنه دال شي زموږ ولایت او لسوالی ته پام وکړي کار او خدمت پکښو وکړي سړکونه نه دي جوړ نه سړک ستا پکښی نه عمومي مدرسه پکښی ستا نه روغتیایی حکومتي کلینیک پکښی ستا نو به هم د زموږ د ولسوالۍ د ډیر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبان له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دي بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دي دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دي راته جوړ کړي نو د ازادۍ رادیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي نورم پر خدای سپار و السلام علیکم
سلامونه نیک شله زه پکتیکا ولایت برمرو ولسوالۍ خبر کوم د مرمنو هم پښتنه دا غره او د دولت نن دا خواهش ته چې زمونږ د پکتیکا د برمرو ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف ته په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کڼ کپر دي او موټرونه نه شي پتللی او په دې شلو کالو کې هیڅ مونږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه مونږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پاخه سړکونه راته جوړ کړي زمونږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړ کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لاره باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې کله ورسیږي کله ونه رسیږي، یا د وږي یا د تندي د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه چې کار روزګار هیڅ کار او کسب نشته دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هدا شروع حضور به ستول زه تقریبا پنځه ورځې مخکې رنګ کېږي ما سره یو څو پنځه مرګو هلته موږ راوړو زندان ته راوړو پوستکه شپه رامنو کې به زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ بالیا وایي یا بنه به پیو کوشنه کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو موږ ټول ته وهلن ډېر راټول او ډېر یې وځورولو او بیا دې خوا ته راکېباسلو روز ته موبایل نه مل ترنه واخیسته هر څه رانه واخیسته ټول شیان عمل ته پاتې شو. بس فقط موږ یې راکېباسلو دې خوا ته نیم روز ته او بس دغسې کیسه وه.
سلام علیکم ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده دغه دوه میاشتې کېږي سر ته سر دي ولسوالۍ دومره پرچاوګا ورکوي دی برق ته دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي دا څه شی کوي دا بعضي مسؤلین دي دغه دلیل د لایلم تاسې پورې در ورسو تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ پوسولې هره ورځ داسې پرچاوګا ورکوي فقط وساته برق لملا ته نابودۍ دلیل څه شی دی دغه دلیل پیدا کوي.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازدي علي کارکونکو خبریالانو ته څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کې روان کړه ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنو مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کمه اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته لاړې شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دغه لچې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي. په دې پیغامونو کې زینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکاری سر ټکولې وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپل مرستې ځنډولې دي. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید دی غوی ورته لاسرسی ولري هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو. لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک
پوهند. سنګزی په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته د خبرې کېده چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري چې برسب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي مرسته چې امریکا له نړیوال هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مونږه دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سچوک د غوښتنه تسلیمي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا، اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي کنه ږدي دا بل وخت مخ کی، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزه باندې.
یعنی طالبان باید څوک چې تاسو وړاندې طالبانو ته سره
د ما زر دا چې ما وار ویډیو سمایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د خو اړیکو او د بین المللي قواعدو درایتولو نه بل لار نه لرو افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه سي ژوند کولای له نور نه بیل. طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان خلکو اړتیاو ته نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته او له سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له دې برسېره پر دې چې طالبان به بایلي متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کړي.
پوهان سنګزی ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لاندې مدت کې په هیڅ وجه نه، په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درېو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي، اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړ کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټي پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کرکن کو ریدن کو سلام ونم کوم ہلم نیم ٹولہ برات رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست برکتی تر لسکاله سوار لسکاله عمر لری کی چیر یو ور په اړه معلومات لري د خپل از ما ژا غور از ما سره پر دغه شمیره من دی یا اړ کچنګ کی او یا دی په واتس اپ نی میسج راته وکي 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغ پلا وری او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښنی وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکلاو رسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې چې د کورونا درکاسو دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو رسوالۍ کړې ده. مرجو رسوالۍ ست لوي دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دي مرته ژوند کوي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اسنه بسم الله جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدي او د محمد ولدي ور د جنان کازي دي.
زما نوم لال جان دی. بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی. ما سن چې په دا شی و مو څه ما ته نشم خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شميره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه دغه ورور شميره را وښتله او تاسو ته لولم 0 0 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت وتل دي د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی. نو لطف وکي او زما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 8 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. او رسول سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 8 0 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړیاس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 01 3 5 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شرکت کارکون کو آوری دونگ سلام پدیل چی جور رو بس من نه نه چی پشم مرزا چی پراوان جور خیلی در زور دور کسو عجیزان در پارا در پراوان مجور خیلی در بیخی بندور کرده نرزمز یو دو سورت دی در مصطفی پنامه در پراوی لات در نردری و رسالی و سیتون که دی در پلار نمی محبوب شا کرده نکار توک پدی اکر معلومات لری یا زد چالی دلی نو از ما سر جی پدی شماره بندی علی کتیم دکی در تیپون شماره در سوا ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو شماره یو زلی بیا وای ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو منانا دخدای پامان
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د اسماعیلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډې په خپله زما قرار دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلا شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي از موږ غږ اوري یا موږ پیغام څوک واوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمېره د بیسه شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي په ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او دغه اوس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ یو مسلمان اوري هغه دې مخ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بې درکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نادرکه ده او د دې سوز لسوالی کابل دغه سیمه کې ده د چاوی پس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 درنوي 4 1 2 6 و.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زیگر تیر شما خام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی زما دیش کن جام نا کام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی چه ما زیگر تیر شما خام رازی یار تا سلام رازی زما دیش مازیګر تیر شي ما خام رازي.
د ازادي ملما
از ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونی انالیستا ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید دفعت مرغال بولی زکری می نیدی کرید چی لاغا مکتب کیوم خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان و رسپانی سر چنات پا آغا شهر کی پیشن دلسوی سیرا و ما نو کل چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که آقا وقتی دباده مرغ چاچی قنداری پشتو ویل و اوگه دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملت لوی سوی و ملت می سبک ویلی و نوزه یوانی ولم پا آقا آقا که پا آقا لیست که زمانم نو چکاله نمونه اعلان سوله. نو بیا ما یعنی داز ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت نشمرغه چه اغا ده تحریراتو رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دی هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما له وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه د تحریرات و رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. من ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریزه ما ته راکړه، دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته، هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی ما یلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده، دا دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر دا سی اغو زموږ کور کې کتاب خانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تولوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي، آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کښې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسلیک په کښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم ورسته اغز فلمه چیزه کول ایسم یعنی اغز تشویق کم اغز چاسو ده اغز رزی زه خوشحالی اغز خوشی زه اغز کول اینسم زه بیانه ول اینسم فلبسونه که زه سونه خوشحالمه سونه خوشحالم تردی اوران دی زمان یو رور مشر رور اسم کنده هر که دی خدای دی ملسی اغز دا اجده داستانونه چی و مثلا دا ماکسیم گورکی و د تولستوی و د ایرانی اغا لیکوالان و دا اغا چه دیر مشهور و دوی دا اجده اجده داستانون بیت لوی افغان پا جماره نه بیده یه وز بخپل نمونو نم نور کوله اغا وقزه اغا و مگر چه کچنی و مزمانور خوندیم کچنیانی ویده بز ما پا نم زمان ده بلی خور پا نم ده بلی خور پا نم بانی امور کوله چه یواز ده ده نم نیده نو اغا میو چه تشویقی اغا دلو دلم چې زه یو څه اغست ولمه دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې پروس ښکاله کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سو اغه ورور مم را سره ګټ سو خو بیا ورسته اغه ورور پرې شو ولا او از ما خور دا بعد مرغه چی په ځواني کې اغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړی ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبول شي
مطالعه سیاحت رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځوان کې ماموریت کړی وو کو ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تیرې دو سره خامخا غوم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې ورته ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه، نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او احساس ژوندن
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه په برخه کې، د خزینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې
میړه یو وی خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سارندار ته ناست دی، بیا هغه په پوټورو پوټي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکار کیږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خو چې ډیر غوښتل دي خزینه شاعری خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅکیده.
شعر
یو
داسې اغلری شته واخیان ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی خو غرزه دا اوس تشبې ته تیرې ما زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي، ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او دستې او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شیزی دیگر اغلری شده تر قبر پزیر نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاس که بجی تینگی ولی که جیری لر درس خوش خویه دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده دوست اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خفاته سی نه دبسیوانه گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راځي د لاس څخه یو شوي. نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی، که آمد دی دا ډېر مهم دی. خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی. نو شیر سره یواری اوز مثلا زر کور که
اخته ماش پخلی کوم اش پسانه کی زی ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولالي شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا
لاس کال خپل
پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخري زما اخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شوم ما هغه مې ورسته ماموریت تو چې په تور سره د وزارې د لسم کې روسي د کاټ روسي شي وو فري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
غوښتل کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړی تاسو په ټول باندې
مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
نرم